شپین نه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو نا اورې قدر منوریدونکو د خبرونې ته خراغلاست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اورلګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناتو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د ښځو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د طالبانو له لوري د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازمه ده چې په دې موردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
لحظه شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښونکی نه دی. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی چې خپله په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي. لبلې خو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له مخدرو موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي.
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشې توکي بللي. د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنې ګونی ډک واټونو کې ډېر خطرونه شته، خو د نشې توکو پرتله چې ټول ښار او هیواد یې وران کړی بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی دی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د ښیښې په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو همدا پرون یې مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډېر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کمو معاشونو کار کوي. په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن یې د نشې توکو د زهر ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. حادثه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان نظر هم واخلو، خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشې توکو سره د مبارزې او د روغتو کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې. نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړی ویلي هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي.
According to UNODC's شمیری خایي چې په نړۍ 2.9 میلیونه کسان په نشه یي موادو روږدي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپورونه ورکوي. هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی.
مخکې یادونه وشوه چې ملګري ملتونه سکل له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ له میلیونونو معتدونو څخه ډېری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد موتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول
کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشي مواد ولګولې او دای تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضره نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 155 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ وغوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې سږ کال ډېر تمرکز په افغانستان کې د مخدرو موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولې لیدل کېږي چې نشهیي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مترو پوښتل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې. دا ټول زمینه مسایده د احتیاط نو پیښته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیری نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا بند کړي یا کم کړي دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوي دي. یو ولایت مغه مالی مرستې به چې اکثره به افغان مراکز چې وي یا د معتادینو د تداوي مراکز په بیرونی تمویلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمی شوې دي چې دا مرستې مستقیما د خدمات پر ځای باندې تاثیر کوي، ځکه معتاد ته هماغه شانتې خدمات چې ضرور دي نشي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالی کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب، بزګر تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مهم زیات فعالیت کړی، هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لبد مرغه باید ویم چې ډیر زیات روزل شوی مسلکی کسان چې د ایتیاد برخه کې کار کوي هیواد پریخه دی، ځکه اقتصادي شرایط او د اولادونو د خونځي او ستونزه پانتون ستونزه دا ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد ایتیاد په ساحه کې مسلکیان مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکي ژوند تیرې، یعنی هغه د تجربو نه د غیر د ال لیم نه خو نه چې باید استفاده وشي. لبد مرغه اوس هغه ډېر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې دو کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي، د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوو او تجربه پکې لرئ له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د ایتیاد درملنه ډېر مسلکي او علمي لار ده چې هغه مخکې د بستر دو مخکې د هغوی سره د معتاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. معتاد په خپله خوښه تداوي بستر کې درملنې ته راضي کولو درملنه ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې معتاد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپله معتاد دې ته نه وي حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې پر شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه معتاد په مجبورن بې د خوښې راضي په مرکز کې میاشت نیمه مشرف مرچی هغه د ایتیاد دوره تیری او بیت مغه ماحول ما چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې په چې ګټه وکي ما اضافي مصارف دي او د ام د وخت ام د مالی مصارف چې دې من کیږي هغه اکثر په خو کې دا نتیجه نه وکي. نو که چیرته په زور باندې متادین د سرک نه راغون شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمیر متادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي، دویمه خبره ده چې دوی متادین نه دی حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې به ته چیزی چې صادق نه نو کېدل شي به ته احتیاط مخه کی.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادۍ رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د ښځو چې شمیر یې له شلو اوښت، دا غوښتنه نن د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړئ د شعارونو په ورکولو سره یاده کړه.
دا په بلخ کې د یوې معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې ښیي چې تر شلو ډېرې ښځې په یوه حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړی شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مادهیز پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اختر عراقي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومه زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلي کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربېره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړې. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې په بلخ ولایت کې یو شمېر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اورېدونکو راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی. په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکو.
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي وای په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې لدې کبله سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپه یو، سرګردانه یو، له کاره وتلي یو.
د طالبانو له لورې د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضي دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې یې وراره د طالبانو له لورې نیول شوی خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلي او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېر زیات وګرځېدو پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب راکړی او نه چا ادرس راکړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلیدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي د فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي په شک او ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده راکړی شي. موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کوو، که به یې خوښی نه کوو. نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښیي خوښی کې خوښی کوي، نو موږ ته
د طالبانو له لورې د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری له نیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
و بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډډو کې ستونزه لري. مور یې هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو له لورې زندانی شوی و او اوس خوشې شوی د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون د ډېرو تازه نیول شویو کسانو یوه ستونزه دا وه چې کورنیو ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیشي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زور واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان، د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
شهره تمنا چې لزدا کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دی وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینه او وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته په پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پوهنتون خلاصېږي او خپلو زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولی شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځی په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینه محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منع شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم، خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخته یم او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر ښځې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د ښځو د یوه پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې یو محصله ده، له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بېکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورځې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهره تمنا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یوه ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.